Grano. په خبرو کې د ورځې دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه به له مجید بابر وورو.
ستړي مشه لومبې د مشال د خبرونو سرټکی په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ویلي چې نن سهار د افغانستان لورینا د دوی په امنیتي پوسټي ډزې شوې دي. د اتوار په شپه د پنجاب د کلرکهار سیمې سره نږدې یو خورته د واده د جنجانو د یو بس د ګور دي دوه عمله لکتر لګه سوار لزغړی وجل شوی او سلور شپېته نور جوړول دي. کیف د فروری په شلمه ویل روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پوځي پوسټي او استوګنځایونه په بې توپیره توګه په نخښه کړي. اوس مشال د خبرونو تفصیل. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ویلي چې نن سهار د افغانستان لورینا د دوی په امنیتي پوسټي ډزې شوې دي. پاکستانی چارواکو په پیښه کې د مرګ جوبلې تفصيلات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې دوی هم ځوابي کاروایی کړې ده. بل خورا پورونه وایي چې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې هم تیر شپه د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې چې پکې د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ یو تن طالب وژل شوی. افغان چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د نومنه خولو په شر د فروری په 19 ناوخت مشال لیډیو ته وویل چې طالب چارواکو دا دروازه بیګاماس خوتن شاوخوا نه نیمه بجې وتړله. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکو بیا رسنو ته په یو پیغام کې ویلي چې د پاکستان حکومت د افغان وګړو لپاره پر تورخم دروازه د نرمۍ راوستلو لړکی خپل ژمنې نه دي پوره کړي نو ځکه دا دروازه تړي. پاکستانی چارواکو د طالبانو د دې سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د اتوار په شپه د پنجاب د کلرکهار سیمې سره نږدې یو کندې ته د واده د جنجیانو د یو بس د غورځېدو له امله لږ تر لږه 14 غړي وژل شوي او سلور شپېته نور ژوبل دي. د ریسکیو او پولیس چارواکو په وینا 12 مسافر په هغه ځای کې مړه شوي او دوه نور نن د ګل په ورځ په روغتون کې ساور کړي. په پیښه کې د بس موټر چلوونکي هم وژل شوی دی. چارواکي وایي ژوبل کسان یې د کلرکهار تحصیل هیډ کوارټر هسپتال ته رسولي شوي دي. د چکوال ډیپټي کمشنرې قرتولین ملک dan.com ته ویلي چې د جنجانو دا بس له اسلام آباد نه لاهور ته روان وو. هغې د پیښې په اړه وویل چې دا ګاډي د اسلام آباد لاهور موټر وی له یو کړکیچن پیچ څخه تیرېدل چې د ګاډي بریکونو کار پرېښودو او بس له مقابل لوري څخه راغلو دوه موټرو سره ټکر شو او کندې ته پرېوتو نه پس واوړېدو. دا په هغه هیواد کې په تیرو دوه میاشتو کې د ټرافیک څلورمه پیښه ده چې پکې لسګونه کسان وژل شوي او په سوونو ژوبل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په وفاقي او سند صوبي حکومتونو غږ کړی دی چې پښتانه په ځانګړې توګه افغان کډوال دی نه ځوروي. نوموړي دا خبرې د فروری په 19 د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې وکړې. منظور پښتین زیاته کړه بلخوازستان صوبی حکومت ویلی چې یوازې غیر قانوني افغان کډوال گرفتاروي. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او د اروپایي ټولنې د بهرنو چارو لپاره لوړپوړي استازي جوزف بوریل د سیمې او نړیوالو چارو په اړه خبرې کړې دي. بلاول بټو زرداری د فروری په 19 په خپل ټویټر لیکلي چې د فروری په 19 په میونخ کې جوزف بوریل سره د پاکستان او د اروپایي ټولنې اړیکو لا زیاتولو په اړه هم خبرې کړې. بلاول بټو زرداری په میونخ امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ورغلی وو. دا کانفرنس د فروری 18 نه تر 19 پورې جاري وو. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د ناټو ځواکونو په خوانی پوځي اډې په سوداګریزو مرکزونو د بدلولو اراده لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر پرون د فروری په 19 په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې شوې ده. په افغانستان کې د تولو نیوز خبريال محمد یار مجروح په کندهار ولایت کې شوخه 15 ورځې په بند کې تر تیرولو ورسته د فروری په 19 خوشی کړل شوې ده. د خبريالانو ټولنې مرکز خبرنګاران افغانستان یا افغانستان جنرال سنټر د مجروح د خوشی کېدو هرکلی کړي او د نورو خبريالانو هم په سمدستي توګه او بیل شرایطو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. تر اوسه طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. کیف د فروری په شلمه وویل روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځو جنوبي سیمو کې پوځي پوستې او استوګنځایونه په بې توپیره توګه په نښه کړي، خو بلخوا ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دونیتسک سیمې په مهمو متنادي علاقو کې په شخړو کې روسي تلفات غیر معمولي بللي. د اوکراین د پوځ جنرال سټاف په خپل ورځني راپور کې ویلي روس په ختیځ لوهانسک او دونیتسک سیمو او همدارنګه په جنوبي زاپوریژیا سیمه کې لس توغندي توغولي او 25 هوایي بریدونه یې کړي او د جګړې په لومړۍ کرښه له ګڼو راکټ لانچرونو د شپې ته بریدونه هم ورسره ثبت شوي. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان سپر لیګ په شل اوریزو سیالیو کې بیګا کراچۍ کینګز له لاهور قلندر څخه په 25 رنزونو لوبه وګټله. کراچۍ کینګز یو سل پنځه اتیا منډه جوړې کړې وې او 5 لوبغاړي اوټ شوي وو. په جواب کې لاهور قلندر یوازې 138 رنزونه جوړ کړل او په 13 اوور کې ټول لوبغاړي اوټ شول. نن به د پېښور زلمي او کوټا ګلډیټرز ترمنځ لوبه کیږي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل. او مجید بابر، موږ ته په خبرونو کې د تورخم دروازې د تړل کېدو حال راک چې له بګار ستل شوې ده. نن سهار بیا دغلته پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان لوري د دوی پرې پوستې ډزې شوې دي. یو ځل بیا خپل خبریال فرهاد شینواری په ټلیفون را سره دی. شینواری صاحب، ستړي مشي درته وایو که اوریدونکو ته لږ بیا معلومات ورکړي چې دا کیسه اصلا څه ده، چارواکو څه ویلي دي او څه تازه پکې څه پرمختګ شوی دی؟ تازه چارواکو پاکستاني ویل د افغانستان له لوري په دغه حواله د دروازې تړل کېدو یا دغه نښتې وروسته حالت څه دی، څه روان دي په سیمه کې؟
داسې چې دغه شیبه وړاندې ما په خپله باندې د تورخم انتظامی چارواکي تحصیلدار غونچه ګل سره خبرې اترې وشوې. هغوی وویل چې بېګار ایسي چې دا کومه دروازه تړل شوې ده د افغانستان د طالبانو طالب چارواکو لخوا. په دې باندې اوس مطلب دی چې په سفارتي کچه باندې د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرې اترې روانې دي. یعنی چې کله هم دوی ته امر وشي نو بیا به په تورخم باندې دوی طالب چارواکو سره خبرې اترې وکاو. د یوې جرګې له لارې دوی کوشش کا چې دا ستونزه هواره کا. دوی دا هم ویل چې اوس د ډزو هغه سلسله چې کوم ده د تیر یو ساعت نه بنده شوې ده، اوس قراری ده. خو دواړو خواو ته بیا چې کوم دی ناروغان مسافر او ورسره چې کوم دی غټ ګاډي چې کوم مالونه وړي هغه تردا محل ولاړ دي او دغه پوله تړلې پرته ده.
سمه ده، ډیره مننه. دغه تقریبا هم دغه معلوماتو چې شرواري موږ ته یو سات مخکې هم را کړو په دې حواله چې څنګه هم تازه څه پیښیږي یا چارواکي څه وایي نو موږ به تاسو ته بیا هماغه سې معلومات درکو. اوس راځو یو بل رپورټ ته. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په کراچۍ کې احتجاجي جلسه وکړه. د غورځنګ مشران وایي د جلسې هدف د کراچۍ تر څنګ د ملک په نورو پښتون میشتو سیمو کې د اوسیدونکو یې د امنیت او د هغوی د خ ژوند لپاره غږ پورته کولو. په پرونی جلسه کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد هم احتجاج وشو. د کراچۍ جلسې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ورغلی و. هغه په خپل وینا کې د پښتنو د حقونو لپاره د خپلې مبارزې جاری ساتلو هوډ ښکاره کړ. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
پختون ژغورنې غورځنګ د پرورۍ په 19مه د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې جلسه وکړه. یادې جلسې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او نورو مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته د ښار د بیلابیلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې خلک راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې په پښتون میشته سیمو کې یو ځل بیا د یوې منصوبې لاندې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو پښتانه بیداره شوي دي او موږ نور په خپلو سیمو ناامنۍ او عملیات نه منو.
ڈالر اور دس پختونوں کو وسائل قبضے اور پائی قانون کے زیادہ
منظور پښتین زیاته کړه چې نن په کراچۍ کې د جلسې مقصد د غورزنګ د یو مخکښ غړي ارمان لونی د څلورم تین منزل او داراز د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وجلې شوي نقیب الله مسیح کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه ده.
ارمان لونی شهید شو خو کم سے کم زمون سترګې د روح ته چګی دي. ولی ارمان لونی په کوم فکر د بارول د پارا او د کوم مقصد د پارا قرباني ورکړه
ارمان لونی چې د 2019 کال د فروری په دویمه په لورلای کې تر یو مظاهری لږ سات رستو په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې وجلې شوی وو. پی ټی ایم تور پوری کوي چې هغه د پولیسو یو ځایی مشر عطا الرحمن ترین په وهلو وجلې وو، خو پولیس دا تور ردوي. د سوراب ګوټ جلسې ته په وینا کې منظور پښتین ویل چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان زورول کیږي او دا وخت د افغانستان خراب حالات د پاکستان د ناسمو تګلارو نتیجه ده. د منظور پښتین په دې دعوا د پاکستان حکومت بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کړې دي او بیا د سن حکومت او پولیس وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو لپاره قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې په سن کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې د 2000 څخه زیات افغانان پولیسو نیولې دي چې څو میاشتې د سزا لپاره په زندان کې د پاتې کېدو او د جرمانې ورکولو وروسته شاوخوا 1400 افغانان بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي، خو تر اوسه شپږ سو پوری افغانان اوس هم په زندانونو کې بندي. د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د نقیب مسجد له کورنۍ سره ولاړ دي او ورسره د انصاف لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. راونوار په پاکستان کې عدالتونو خوشی کړي خو امریکای او برتانیې ور باندې بندیزونه لګولې دي او راونوار د 1400 بې ګناه انسانانو په وجنه کې تورن دي. نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 14 په کراچۍ کې وجلې شوی وو. د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن راونوار سره زیشت کسان عدالت 13 میاشت جنوری په 13 بری کړل. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي وو چې د ناکافي ثبوتونو له کبله د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانې مشر راونوار په ګډون ټول 15 پولیسان بری کوي. خود نقیب مسجد رور علمشیر مسجد او وکیل صلاح الدین پور مشال لیډو ته ویلي د راونوار او نورو تورونو کسانو د بری کولو پریکړه به په سن های کورټ کې چیلنج کوي. د پی ټی ایم د سوراب ګوټ جلسې ته د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د بلوچستان کوارډینیټر نورباچا ترڅنګ نور هم ویناګانی وکړي او په حکومت یې غږ کړی چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان دي نور نه زورول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ټینګامونه واخلي. جلسه چې مازیګر 3 بجې پیل شوې وه ماسخوتن 8:30 بجې پای ته ورسېده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خبرونه زیاتې او منځنۍ صفائی فعال کړه. د جنوري له 8 د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د جنوبی وزیرستان د راغزی سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاج کړی دی. د سیمې مشران وایي له تیرې سمودې راهیسې یې چارواکو ته خپلې غوښتنې رسولې خو هغوی ورته پام نه کوي. احتجاج کوونکو دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د انګور ډې سرحدي لار به وتړي. بلخوا چارواکي وایي د احتجاج کوونکو غوښتنې اړوند ادارو ته رسولې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د راغزی یوت سوسائٹی مشر ارشد خان د احتجاجی درنه غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي. سویلی وزیرستان لوئر ضلع عوامی نیشنل گوند غڑائی نور زمان چه پراغزی احتجاجی در ناکشی پلاتی واہلی دی ویائی
دا مختلف ټول پارٹی ټول طریقے په متفقہ دا درنان استادو به شمول دي کوم مشروع ني احتجاجن د حکومت نه د ریاست ادارې نه دا ریکوست کی چې دا د نيز درې څلور مسلې دي مطالبه دي د تریجی فرجی نت او بجلی او ډي اس ال چې د امریکا نه ای دي حق ته چې موږ په څول غوړي په نوستي غوړي دا ارڅ چې کومه د دې مشتر رسول دي او صرف او صرف دا کې دي دا مطالبه دي موږ نه مانی چې دا د فنکشنل کو کنه
په احتجاجی درناکشه نوز د راغزي سیمه یو شرویائی چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو یې غشتنې زر و نه منلې بیا و دوی د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي لار تړلې بنه با مجبور وی.
امونم شمس الله خان وزیر ده بچو نن سبو مدرن دې مونات علي مفتاش ولا نیکي ول ده بیا چې کوم د دې تیار ته و شاول چې را لته دا وی هم در سره په دې مړ بال نه دي دا دې مش قانوني حق تای چې څنګه رې کوته خال پرنه یې کړه لاته مش نه یو وړي نه خو دې نه مطالبه ده بل دې ته وره لا ګدلې دی وا په ټیپ هم ده یو ورلانه په سار ده دا صرف براینه مې لوړې دي مطلب چې سامانی نه کمپلیټ کیو مې تا چې کوم ده سیګنال سوالات نشته او دې مش وای دا کا کې امن هغه چاته تکلیف نه درا سوال یې به و دې انټرنټ باندې کمیز دا سابو درې باندې پر اجازه نیز مطالبات و نه منل شي میزو من روټ باندې چې نه کوړتل لري نه پر د خپل ځم ته هه تکلیف ور کوي او بل هڅه کوي نه بلیار نه شي.
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجی درنه غوښتنې د سویلي وزیرستان لوئر ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې تاکښې شوې د هغه ځاو په دارنګ و.
بالکل دا موږ پرون سټاف راغلا او د 4G ډیمانډ دا د ډي اس ال ډیمانډ دا چې
راغزی احتجاجی درنه مشرونه دا هم ویل چې تر سمره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غشتنې منلې نه وی تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجی درناکشه پلاتی واهلې وی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د شماریات اداره وایي په دې هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2023 کال په جنوري کې 20.1 شپګوش فیصد تو لړل شوی و. خو د کبایلی ضلع د سوداګرو اتحادیه ادا کوي چې دا شرحه له 50 تر 60 فیصد پورې لړل شوی ده. دا مال په پیښور کې د 15 کیلوګرام غړو بیا شپږ زر روپیه، په شمالي وزیرستان کې بیا څه د پاسه 8000 روپیه ده. دا توپیر د خوړو د نورو شیانو په بیو کې هم دی. دا چې په کبایلی ضلع کې خوراکي شیان ولې ګران دي، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د قبایلی ضلعو د کاروباري اتحادیو مشران وایي چې د لویو ښارونو په مقابله کې په دغو سیمو کې د ګرانۍ شرحه 50% زیاته شوې. دا په داسې حال کې دا چې د فروری په 15 د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار قامی سملای ته د 170 اربو روپو د هغه ضمني بجټ مسوده منظورۍ لپاره وړاندې کړه چې له مخه یې په هیواد کې ګرانۍ نوره هم زیاته شوې. د دې نه پرته په هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو نرخونو کې هم د زیاتوالي اعلان شوی. د شمالي وزیرستان د کاروباري اتحادیې مشر حاجي عبدالله خان وای چې د لوی خارونو نه د زیات فاصله او د تیلو د زیات نرخونو لامل په قبایلی د لوکي د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه تر 50% پورې لوړ وی.
دغه درې میاشتې مخکې چې کوم په کانا د غړې ټین چې کوم په 1000 روپۍ باندې وو، اد په 1000 باندې دا 1500 روپۍ پارک په شرا غلا د کانا وړه چې په 3000 باندې بیا 15000 تر رسیدلې دي. به خې منګای ډېر زیاته شوې.
حاجی عبد الله خان وای قبایلی لوتا د روزانه استعمال ټول شیان د پاکستان د نورو خارون نورزی. د دې په خبره د دې شیانو د نرخونو زیات تعلق ته تیلو د مصنوعاتو نرخونو سره ده. د پیښور د سربند سیمه یو دکاندار سیف الله وای چې دا محل په پیښور کې د اوړو د 100 کیلوګرام د بورې سرکاري بیا 1200 روپیه ده، خو په بازار کې 3000 روپیه بیا ده. د دې په خبره داراز د غوړو د 1500 کیلوګرام د 25000 او د چینو یا شکر د 1 کیلو نرخ 150 اوړیدلې ده. د پاکستان د تیلو او د ګیس د خونو د نظم د ادارې اوګرا د یو راپور لمخه د 2023 میلادي کال نه د 2023 میلادي کال د فروری میاشت پورې په هغه هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو په نرخونو کې 1.6% اضافه شوه ده. د 2023 میلادي کال په جنوري کې د 1 لیټر پټرولو بیا څه کم 15 روپۍ و چې اوس د پاسا 202 روپۍ تر رسیدلې ده. خو بلخوا د کورمې د کاروباري اتحادیې مشر حاجی رؤف حسین داوه کوي چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا په پوله د اوړو او د خوراکي شیانو بار گاډونه تر 1 لک پورې رشوت اخیستل کیږي، نو ځکه هم به لوړې دي.
پنجاب نه تکله ور راځي گاډی نه 1 لک روپے په پنجاب او د افسر او د کی پی کی بارډر ایز ته اخیستل کیږي. ما په دې چې تم بری دي پرایس کنټرول میټینګ را وخته وخت ما ته ویل.
د پاکستان د شماریاتو افاقي دارواج په پاکستان کې د ګرانۍ کچا د 2023 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې 3.5% و، چې د 2023 میلادي کال په جنوري کې 2.6% ته لوړه شوه. خو د قبایلی د لو د اتحادیو د داوی مطابق دا شره د 50% تر 60% پورې ده. خو د خیبر قبایلی د لې د کاروباري اتحادی مشر علي محمد وای چې د پیښور او نورو لوی خارونو سره د نږدې موقعیت لامل د غسیمه کې په نرخونو کې ډیر زیاتواله نه دی راغله.
سیرا تر راجګال او دغه پورې دومره غټې علاقې په پرتی او رجزی جنسین چې کم دا اکثر دلته رګونه لاړل، نو په دې وجه ټوله هغه خلک دلته راځي او د دې دینه چې کم دی دا غټ مارکیټ ته باړه، نو دلته چې کم دی ارزانی د خار په نسبت زیاته وي او هلته کرایې زیاتې وي او دلته کرایې د دکان چې کم دی هغه کمی وي. په دې وجه دا دغه کیږي چې دلته ریټ دا دینه ښه ملاویږي او په سیر باندې ملاویږي.
بلخوا په وفاقي کابینه کې د کورمې سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر ساجد حسین تورې وایي چې حکومت ولسته په کمو نرخونو د خوراکي شیانو رسولو هڅه کوي.
وزیرستان نه ونی سات به جوړا پوری څو څومره مده موږ نه کیږي دی ټو ټو سٹورز پر ځای باندې باقاعده هر یونین کونسل تا مده هر تحصیل تا مده باقاعده اوړم راشي کی کوم دی ډیمانډ اوړ چ کوم دی اغا مده کوالټی خاره دی واجی نه بھرپور پوشیدار هر دې ته ورسی او رسی کی موږ تم پتا لګی کی باقاعده نمونه موږ ورکړی وي.
اقتصاد پوهان وایي چې په هیواد کې د زر مبادله د ذخیرو د کمښت د نړیوالو مالیاتي ادارو د قرضو د روپۍ په مقابله کې د بهرنیو اسعارو د زیاتې بي او د یو شمیر نورو اقتصادي کړکیچونو لامل په پاکستان کې روانه ګرانی نور هم زیاتې دي.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شي. زمونږ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شئ.
پرون په کوټه کې د نومیالي ملتپال سیاستوال او قانون پوه عبداللطیف اپریدی په یاد کې غونډه وشوه. غونډه د ملي جمهوري غورځنګ په زیار جوړه شوې وه او په کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو ګډون وکړ. ویناوالو اپریدی د پښتنو او نورو وړو قومونو د حقونو د یو لوی مبارز په توګه یاد کړ. عبداللطیف اپریدی د جنورۍ پر 14 د پېښور های کورټ دننه په ډزو وژل شو. پولیسو دغه قاتل گرفتار کړی او مقدمه روانه ده. ایوب ترین حال راکوي.
د پاکستان پخوانی سینیټر او قانون پوه افراسیاب خټک وویل چې لطیف لالا چې کله په سیاست کې قدم یشي و نو هغه وخت یو مشکل دور و. په ملک کې د جمهوریت د راوستلو په خاطر د ایوب خان د مارشال لا په ضد هڅې روانې وې. په دې هلو ځلو کې د نورو مشرانو په ګډون لطیف لالا هم د مخ په قطار کې ولاړ او برخه یې اخیستې وه. نوموړي د سیمې و حالاتو ته پاملرنه وکړه او زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو پر خاوره د جنگ د راوستلو نړیوالې هڅې پیل شوې دي چې موخه د چین مخنیوي کول دي. داسې هڅې روانې دي چې افغانستان به د یو نوي جنگ میدان جوړ کړل سي. نو د هغه لپاره د پښتنو او بلوچانو اهمیت زیات دی ځکه چې دوی د افغانستان سره پر پوله دي او د هغه جنگ تودوالی او لوګی به دلته محسوسېږي، کوم چې یوه د تشویش خبره ده. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ښه خبره ده چې اوس په بلوس او پښتون ټولنه کې پوهنه راغلې ده او تاسو ولیدل چې په پښتونخوا کې د ترګرۍ ضد په لویه کچه ولسي پاسون اوسو او برخوالو یې د امن په خاطر شعارونه ورکول او دا هم ویل چې دا جهاد نه بلکې فساد دی. و دې دستوري ته د وینا پر وخت زیاتره وینا کوم کول چې د لطیف لالا ژوند د مظلومو قانون لپاره مشلې راو. په دې اړه د پښتو اکیډمي کوټي مرستیال سکتر شوکت ترین وای چې لطیف لالا د مرګ وروسته چې کوم خلاره مستسوي ده هغه به په ډیر وخت کې پوره نشي.
محترم لطیف لالا د یو سیاسي مدبر، د یو منتظم او ډیر لوړ قانون پوه په هیڅ نه وځي د پښتنو د پاره، بلکې په دې ملک د اوسیدونکو ټولو هغه مظلومو طبقاتو او اولسونو د پاره ډیر پراخ خدمات وو. د قانون د لارې هم، د سیاست د لارې هم، د پښتونولۍ د لارې هم، د پوهنې د لارې هم هغه په زرو خپل شاګردان د قانون او د سیاست د لارې دی ولست پرېښول.
پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر خان سګزي وویل چې لطیف لالا د عمر او په سیاسي توګه تر موږ مشر وو، چا چې د خپل ژوند لویه برخه و ولست د سیمې لارې د ښکار کول لپاره وقف کړی و.
لطیف لالا چې د یو آزاد عدلیه د پاره کم خواهش درلودي، زموږ عدلیه بالکل دا ټیم داسې ده لکه د یو چا په مشکې سي بندوي. لطیف لالا دلته د پارلیمنت بالا دستي وښته، زموږ د پارلیمنت د عزت او د احترام صورتحال ستاسو په مخ کې دي. لطیف لالا دلته په یو آزاد فضا کې د یو عام انسان ژوند غوښتي. نن هم په دې وطن کې په جبر، په ظلم پورته کېدل، ورکېدل، ټارګټ کلینګ، وژل، دا هر څه روان دي. لطیف لالا په گاونډ کې یو آزاد جمهوري افغانستان غوښتي، د هغه حالت نن هم ستاسو په مخ کې دي. یعنی زه به دا وایم چې په کومه یو بیخي بلنډ طریقه چې لطیف لالا د دې وطن د هرې خامۍ نشاندهي کوله، موږ ټول له پکار دادی چې پر هغه لار باندې د یو کم پرسته وطن پال سیاسي کارکنانو په حیثیت باندې پرمختګ وکړو او هغه ارمانو ته ځان ورسو د کم خواهش لطیف لالا درلودي.
د ډول د نېشنل ډیموکراټیک مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ د لطیف لالا و خدماتو ته د عقیدت پرزوینه وړاندې کړ او ویل چې لطیف لالا د کالج او یونیورسيټي له وخت راځي په سیاست کې قدم یشي او بیا د وکالت اخري ورځ پوري د پښتون وطن د امن، ترقی او سوکالی لپاره مبارزه روانه ساتلې و. و دې د سوریته د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال د نېشنل ګوند صوبای صدر احمد بلوز د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افزر الفان، د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری، ډاکټر لال او نورو مشرانو ویناوې وکړې. د ونی ورده چې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او نامتو قانون پوه لطیف لالا اډوکیټ د روان کال د جنوري په میاشت کې په پېښور کې هغه وخت د وسلوال کس لوري وجل سوی وو کله چې هغه د پېښور آی کورټ په بار روم کې ناستو. خو وروسته پولیسو د لطیف لالا د قتل په تور کې یو کس عدنان نیولی او داغه په ضد مقدمه روانه ساتلې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
مشال ریډیو اردوونکو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ویلي نن سهار د افغانستان لوري د دوی پر امنیتي پوسټو ډزې شوې دي. پاکستاني چارواکو په پیښه کې د مرګ ژوبلې تفصیلات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی هم ځوابي کاروایی کړې ده. افغان چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. لبېګاره سی بیا داسې خبرونه هم دي چې د تورخم دروازه تړل شوې ده، د زیاده د خلکو د عام تګ راتګ پر مخ او همداراز د لویو سامان وړونکو گاډو پر مخ هم. بل خبر دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په وفاقي او د سند صوبې پر حکومت غږ کړی چې پښتانه په ځانګړې توګه افغان کډوال باید ونه ځوروي. نوموړي دا خبرې پرون د فبروري پر 19 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې کړې دي. بلخوا د سند صوبې حکومت ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره نوی. اوس په درته اوریدونکو زمونږ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کړو. دا ونه په خبرونه کې د چمن سیمې د یو خو د یو شاعر عادل اسگزی د ژوند د هنر په اړه د خبرې اوري. د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو ملګرو ستړي مشه. نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکو شاعر عادل اسگزی صاحب ملمه ده. دوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ غاورې اسگزی صاحب ستړي مشه، په خیر اغله.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. له خپل اړخه په مینا او نیکو احساسات وړاندې کوم.
ګور مو ودان ژوندۍ اوسې عادل اسگزی صاحب. یوازې شاعری کوي که نثر هم لیکي او ترڅنګ یې که خپل لنډ تعارف هم په سر کې زمونږ اوریدونکو سره وکړي، دوی به ستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه شاد اوسې. د لنډ پیژندلې په باب چا یو وخت یو چا سره پوښتنه کړې وه په مجله کې، پوښتنه ځین کړې وه چې ته خپله لنډ پیژندنه وړاندې کړه. نو هغه کس ورته لیکلي ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دومره به کافي چې عادل اسگزی یم، د پښتو ادب لوستونکی یم، کله ناکله شعر او نثر ورته لیکم.
صحیح. او په جنوبي پښتونخوا کې ستاسو پلرنه کله کوم یو دی او چرته اوسېږئ نن سبا؟
په سوهیلي پښتونخوا کې زما پلرنه او مورنه کله چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږیدلې یم، په چمن کې مې خامپوز کړې دي. او چمن چې دی هغه ما ته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق له مخې راغلی کنه په دې څنګه کې مزده کړې موم کړی اسگزی؟
له بده مرغه په پښتو ادبیاتو کې مې رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان وم نو د خپل ذوق او د خپل مینې پر اساس باندې پښتو ادبیاتو ته رالم. ادا کې مې کتاب کله کله لوستله او کله کله به مې یو د ځان سره په پښتو لیک تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. که څوک هم پښتو لیکي هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیک ته ګوره غلی دی، وروسته بیا په لوړو زده کړو کې کچا ام اے پښتو کړي یا ایم فیل په پښتو کړي یا دکتورا په پښتو کړي، هغه خو نوس پرابن څه نس ویلی. البته لومړی پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته په خپل سری ډول د پښتو لیکلو سره غلی دی.
صحیح. او تاسو نام بل پښتنه دا و چې د ادب په څنګه کې یوازې شاعری کوي کنه نثر هم لیکي تاسو؟
کله نه کله چې ارتیا پېښ شي نثر لیکو. بل فرض کوي دلته یو پښتو سیمینار وي د سوهیلي پښتونخوا په یو شهر کې یا په بل شهر کې یا په یو سیمه کې یا په بل سیمه کې، نو هلته بیا د کتاب مخکتنه وي یا پر یو بیل موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي، هغه د پاره کوم مقاله راکړل شي، هغه د کتابین د مخکتنې د پاره یو لیکنه راکړل شي، نو لیکم یو ورته. او کله ناکله چې موږ دغه ادبي کوم زموږ ټولنه ده دې چې به غونډې کولې، سیمینارونه به کوله، نو اکثر به ما دغه راپور لیکي. راپور به کله کله داسې و چې په اردو کې به مو ولیکي، د اردو ورځپاڼو دپاره، او کله ناکله به مې په پښتو کې ولیکي، د پښتو مجلو دپاره، یا د ویب سایټو دپاره، یا د خواله رسنۍ دپاره.
صحیح. تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو، نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعالې دي، او تاسو د کومو سره تړون لرئ؟
2008 کې چې د نن سره 15 یا 14 کال مخکې ما په چمن نومې سیمې کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله. اڅنکی نور ملګری هم را سره ولو، نو د پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې بین الاقوامي سیمینارونه هم کړی دي، او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړی دي، د ولایت په کچه باندې هم کړی دي، او سیمه ییز سیمینارونه هم په بې شمېره ډول باندې کړی دي. او بل د خوشی خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت پنځه ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي، چې په بیلو بیلو نومونو باندې یادیږي، او پنځه واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري، او هغه چې کومه سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ادب ته ګټه ورسیږي، او هر یو تر خپله وسه هڅه کوي هره ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي، مشاهدې وکړي. او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري.
صحیح.
دا کتابتون له دوستان په غیر رسمي ډول خو هر ورځ راځي، البته رسمن په اونۍ کې یوه ورځ ده، د جمعې په ورځ باندې هلته د کره کتنې ناسته کېږي، پر شعر باندې کره کتنه کېږي، پر نثر باندې کره کتنه کېږي، او د پښتو پر ګرامر باندې ملګري سره شخیږي. نو تر خپل وسه ملګرو پر ګوا کسم د دولت سرپرستی پښتو ټولنه ته یو ځای هم نه داسېله. نو ظاهره خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنه ته دولتي سرپرستی نه داسېله.
صحیح. عدل سگزیس، تاسو ویلی چې مخکې چې تاسو او تاسو غوند ډیرو ځوانانو رسمن په مکتبونو کې پښتو نه ویل، ځکه چې پښتو نشته په الته په مکتبونو کې، نو دا راته ویل شي چې دا ادبی جرګه چې د پښتو ادبی تړون یا نور ادبی جرګې چې دی په بیلابیلو سیمو کې، د دغه ځوانانو په روزلو کې څومره رول لوبول چې په مکتب کې خو پښتو نشته، خو دغه د پښتو شته دی، بلکې د پښتو شاعر وی ادیبان وی هغه تک ځوانان ورشي، نو څومره زده کړه د ځوانان د غلطه کول شي؟
زه په ډېر باور سره یا هغه د تجربې سه یو وتلې خبره ده، زما د خپلې تجربې څخه وتلې خبره ده، چې دلته زه فکر نه کوم چې هونتون کې دي پښتو څنګه یا پښتو ډیپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه په دلته په داسې سیمو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو او سیمو کې چې پښتو ادبي تنظیمونو یا پښتو ادبي ټولنو څومره کار کړی دی.
بله بله.
د دې یو دلیل زه دا ښودلی سم چې دلته پښتو ادبي ټولنې چې کوم ځوانان وروزي د پښتو د لیک په برخه کې، د شعر د لیکلو په برخه کې، د نثر د لیکلو په برخه کې، بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې، نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم څوک چې پښتو ټولنه روزلی دي، دا خو پښتو ډیره کرایي، ډیره نګایي، ډیره صفایي، او څوک چې د پونتون سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ایم ای پښتو ادبیاتو سند اخیستی وي، حتی د ایم فیل تر کچې، حتی د دکتورا تر کچې، دا هغو خلکو پښتو دومره صفانه په دې کې لکه هغه د پښتو ټولنې د خاص سره سلسله ځوانان دي، دا پښتو چې سمره صفایي.
صحیح.
نو
په دې کې خو استثنا خو به عادل صاحب لکه پاغو کې خو ډیره کسان دې سوي چې هم په ادبي ټولنو کې وي او هم هلته بیا ډیګري ماخستې نو هغه خو بیا ډیر ښه کتابونه هم د هغوی چاپ شوي دي تحقیق هم کوي او د هغوی لیکنې خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کره نه وي یا ستاسو په اصطلاح نګه نه وي سوچه نه وي خو هغو کې خو هم ډیر ځوانان وي چې هغوی هم ډیر کارونه کړي دي
اردو جب لکھی پشتو لکھی پشتو سپاوی
صحیح بالکل داستاسو خبر سعید اچھے د نور نبم سعید دا تقاضا کیږي چې سوچا پښتو دیول کې خو کسوک د پښتو ژبې استاد وي یا محقق وي یا تحصیلات عالی کوي لوړې زده کړې کوي په دې څنګه کې بیا خو په کار ده چې سوچا پښتو ولې کې اسګر سه تاسو نه بساوروم کنه تاسو نه به غزل وورو د خبرونې په دې برخه کې ما سر نورې پښتنې مشته ده تاسو مهرباني یاست یا غبم راته جواب کوي خو د خبرونې په دې برخه کې سره تورول شي
ژوندې وسی ستاسو د اوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو
غزل له
بجو
نو واورو
راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه د پاک نیت پر اساس به بغاوت کوو په ډاګه ژوندون چې په تروژمی کې راګوشه کاندو له بخله ژوندون چې په تروژمی کې راګوشه کاندو له بخله سهار بدل مر غوندې سخاوت کوو په ډاګه دردونه که د هجر مشغالل دي په پټه دردونه که د هجر مشغالل دي په پټه د وصل پر موقع بیا شرارت کوو په ډاګه
واه جی ډیر
او شکلات د هر شکلی مش تعظیم لرو په زړو کې
واو
شکلات د هر شکلی مش تعظیم لرو په زړو کې خواور لغرور یې نفرت کوو په ډاګه
ډیر
لوهم کسبین جری سی بیزار لملت لوهم کسبین جری سی بیزار لملت د زبانو پټولی به قیادت کوو په ډاګه تاریخ چې د افغان را تپګوت کړی دشمنه من پر هر تور کړنه دی لعنت کوو په ډاګه او پرنسه چې د عشق په بند محکومه د لوخته پر نڅه چې د عشق په بند محکومه د لوخته مینه ستا د مینې ضمانت کوو په ډاګه او عجل هم نظری د هر رغند نظر یو عجل هم نظری د هر رغند نظر یو لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه
ډیر ښکلی غزل مراته ولوستو عادل سگزی صاحب ډیره مننه درته توې چې دومره خوږه شاعری کوي نو کتاب مو چاپ شوی دی کنه
کتاب می په 2001 میلادي کال کې چاپ شوی دی
صحیح سنو میګ
رون ساس کوي
رون ساس کوي همدا یو کتاب لري بل مو بینه چاپ کړي
دویم کتاب په 2012 کې چاپ شوی دی
هغه سنو میګ
بله د چمن ګلونه نمیږي خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوس شاعرانو کلامونه او د دې ژوند لیکونه مې ورته کې راخستې دي
صحیح او ستاسو په سیمه کې عادل سگزی صاحب سی لوی مشاعرې کیږي مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وي په افغانستان کې د سید نور ګلونو په یاد مشاعرې کیږي چرته د نرګس ګل مشاعره وي د سمزل ګل مشاعره وي په پیښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه اورس وي په پاغې کې په اپریل میاشت کې عموما په دې پسرلي کې ډیره لویه مشاعره کیږي نو په سهیلی پښتونخوا کې داسې لویه مشاعرې تاسو جوړوي په کومه سیمه کې کنه
سمرت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی پښتو ادبي تړون چمن پښتو ادبي تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دوتیزه مشاعره لري
شمله ښه او د کومه میاشت کې
میاشت خو موږ خاص ورته مشخصه کړې نه ده هغه ګلان چې کمی وسلک انارګل چې سو بادامګل چې سو او داسی نور ګلان چې نارنج ګل چې دا خپل وخت کنه پر وخت دا ګل راوټ کیږي بیا د غسیم شاعرانو یا غر تنظیم چې هغه خپل مشاعره ورته دایره کی او موږ شمنه خو نه داسې چې هغه موسم نه لري نه موسم سره اړه لري متر خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمينه مساعد سي هغه هغه وخت دا مشاعره دایره او دې مشاعره ته موږ د کندهار څخه د کوټ څخه د سوهیلی پښتونخوا د نورو شهرو څخه شاعران یا د ادب سره اړه لرونکي کسان راوته وو بیا هلته مشاعره دایره وو نو هغه مشاعرې چې کومې دایرې شوي دي یا جوړې شوي دي ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلې دي او چې کله لومړی پښتو شمنه مشاعره موږ دایروله په هغه کې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې کو هغه ده هر راغلی میلمه پر سر باندې مې پګړۍ وښووله دغه پګړۍ به خپله شوله نو دغه د پښتنو د ثقافت یو ښکاره نښه هم ده او یو نوښت هم دغه نامه ته به ورکړي چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نومونه مشاعره دایره موږ به دغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایره وو
صحیح نو تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړې دي
تر اوسه مې دوه مشاعرې کړې دي
صحیح په دې هیله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډیر خوند کوي چې د نورو سیمو نم شاعران راشي او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کینی او په لوی مشاعره کې برخه واخلي او بیا میلمنو ته شملې په سر کې خودل شي او نو خلک څومره علاقه مند دي د ادیبان خواسم خوخی د ادبی محفلونه د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دي د کتابونو د مشاعرو د ادبیاتو
اوایلو کې خو ولس داسې خاص سیمینارو مشاعرو ته نه جلبېدی نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی نو د وخت په تېرېدو موږ دغه عمل جاري ساتلی دی اوس چې کله هم د مشاعرې غږ اوسي پر ولس باندې پر د هرې لارې چې خبر شي یا د سیمینار غږ ورباندې اوسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانې ورځ سیمینار دی یا په پلانې نیټه باندې مشاعره ده نو بالکل ورته لیواله دي ځان ورته رارسوي هلته یو تالار دی هغه څه غټ دی مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړو کې تالار کوم د مشاعرې او سیمینارونه دایرول هغه به لا هم خالي و د خلکو څخه به نه ډکې دی اوس هغه لوی تالار ته موږ کړی ده د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی هلته چې دا خلک راشي په هغه تالار کې به د ناستې ځای نه وي په دومره زیات تعداد باندې راځي نو د خلکو لیوالتیا د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی په خلکو کې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده دوی ډېر په لیوالتیا ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د میلمنو خدمت هم کوي یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي یوازې د ګډونوال په صفت راځي د یو کوربا په شکل کې مرایز زما سره هغه د خدمت چارې هم تر سره کوي
بشک د دې هر تر شا ستاسو غوندې د ځوانانو همت ستاسو د ملګرو ستاسو د ملګرو مینا ده چې هغه ولسونه چې میناناک دی خو د ته دومره پام نه وی چې خپل ادبیات په پالي خپل شاعرانو سره راشه در شو کې هغه تاسو بیا دې تاړ وستل دستا سمینه ده لکه مقناطیس چې زارې ځان تر کاږي د دولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړي دي دغه مینه دی جاری وی دولس او تاسو ترمنز یو غزل برته بل مور یا سګزې د خبرونه په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو په پته مې
ژوندې وسه دا اوریدونکو په شمول
مننه
ښه ژوند ولري
تاسو هم
شاتسه دا هم د غزلې په چوکاټ کې مرسته لیکلې دي
مهرباني
کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې سازو د ویر سندره په تحریر کې تر کڼو غوژو یی باد رسوي کړی تر کڼو غوژو یی باد رسوي کړی هیر مونږ دی بیغاویره په تحریر کې هر یو لفظ مو په تور وشک جاړي هر یو لفظ مو په تور وشک جاړي سجدې نن مانسو اختر په تحریر کې او مړاوي زړونه چې ژوندې کاندي په وصل مړاوي زړونه چې ژوندې کاندي په وصل منندوی دیو قدر په تحریر کې او پښور کې مو ترې ډډه وکړه ډیره پښور کې مو ترې ډډه وکړه ډیره ذکر سولې بل اخره په تحریر کې
ډیر
او د عجل د هیل وجباړې به وکاندي د عجل د هیل وجباړې به وکاندي کماندان سوی خاطره په تحریر کې
ډیر ډیر کولی غزل عبدالله ساگزی صاحب کور مو ودان چې دومره مینه مور سره وکړه د غزل په فورم کې زیاته شاعری کوي او د شاعری نو رسناف چې پاغو باندې هم تاسو تبازمای کړی دا
نظمونه می هم کلم بند کړی دي منظم نظمونه دي مارا نظمونه دي په دغه دوه نظمو کې مکوا
ستاسو په خیال کومه لاره غوره د ولسته د رسیدو لپاره د غزل لاره که د معرا نظمونو یا د مقیدو نظمونو
نو زه فکر کوم که انسان یوه موضوع بیانول غواړي هغه لپاره خو د نظم فورم دی
صحیح
او د غزل په باب خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري خپل مفهوم لري او یو شعر د غزل د ادبی سره تړلې نه وي بار وي خپل مفهوم وي خپل خبره وي خپل معنا وي بیل بیل خبري او بیل بیل معنا یو میسجز به تورکې پیغامونه به ورکې نو که ته یو خبره په تفصیل سره اوریدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړې دا هغه لپاره خو بیا د نظم دی په نظم کې پر خپل پیغام ته وړاندې کولای شي خپلې ټولنې ته خپل ولس ته
صحیح
نو دا باره کې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنګ چې دی هغه نظم ته ورکوي هر سړی چې دی هر شاعر به یاد کو هر سړی بنو کې یاد هر شاعر و خپل غزل ته د خپل طبیعت رنګ ورکوي نو د ځینو شاعرانو طبیعت وطني د ځینو د رومانټیک وي د ځینو طبیعتونو ولسی وي
ستاسو طبیعت څنګه دی
یار زما په نیشر کې یا زما په خمیر کې دا چونکی مار دا رنگ خپل ځان ته خپل نه دی ورکړی دا زما نیچر یو دا غسدی چې په ما کې دا وطني رنگ زیات دی د وطن مینه په ما کې زیات ده د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په ما کې زیات ده چې وم د افغان وطن د شیرازی او د سولیز ژوند او د د د د د کامیابی هغه یو شدید تند او ارزو زما په زړه کې ده چونکه دا غزمر جغرافیه چې کومه ده د پښتني جغرافیه چې بیره کړل شوی ده دا یو دور فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هیواد افغانستان سره یو ډول شدید مینه لري د افغانستان پر رنځ باندې دا غزمر ولس رنځیږي د افغانستان په خوشحالي باندې زموږ ولس خوشحاله کیږي هغه که عام خلک وي که خاص خلک وي که د متوسط طبقې خلک وي نو زه زما هغه د رنګ څخه خبره راسه ورته سوله
بله
زه د خپلې جغرافیې د خپل تاریخ د خپل هیواد د خپل افغانستان د ترقی د شیرازی د سوله ییز ژوند یو ارزومن څوک یم د نن افغانانو په څیر
صحیح کو عدالت سکزه صاحب په دې وروستیو کې چې د حالات یو رقم ته شول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ واستګ راتګ مسانه نه دی د چاره په دیبانو باندې سمرا غیس پر بسلو ځکه په خوا خو یو څه د تګ راتګ چاسانه و نو د دې خوا دیبان به خو لاړل سیمینارونو ته مشایرو ته یاسي بلاړل تاسو چې کوم مینا یاد کړه نو لکه افغانستان سره تاسو د سیمې د خلکو مینه د یو لسونه دي صرف منس کې دغه کرخې راخکل شوې دي نو اوس دغه حالات چې سخ شوې دي د تګ را تک چې سخ شي د دې تاثیر په ادیبانو شاعرانو سمره دي او کتابونه چې په خوا چاپې دل د دې کتابونه بل ته تل یا د غزینې بدل تراتل په دې هر سبا نه د اوسنوي حالاتو تاثیر سمره زیات دي
مخکې خو به داسې وبولو چې ځکه تاسو چې کلنۍ مشاعرې یادې کړلې چې په مختلفو سیمو کې په مختلفو نومونو باندې ارکان مشاعرې د مختلفو ګلانو په نومونو باندې کېدلې نو یقینا چې کله به هم د زابل سمشته بلنه راکړل سوله د انارګل د مشاعرې هغه له به موږ ډېر په شوق ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کشنوالي چې به موږ د سهار وخت ورته څومره خوشحاله
صحیح طبیعي خبره
نو دا مشاعری ته به موږ دومره زیات خوشاله وو د کشنوالي اخترونه به مالا په یاد راوستل دا ډول به د کندهار سره اطلاعات کلتور رئیس بابای صاحب عبدالمجید بابای صاحب خدای دې وبخشي
امين
هغه به حال وکړي دا به د مشاعری بلنه راکړله موږ به خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د چمن د سیمې شاعران ورتللو او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کلنی دودیزه مشاعره کیږي. هلمند سپان سیند د هغه ځای د اطلاعاتو کلتور رئیس هغه وخت کې علی شاه مظلوم یار صاحب و هغه به بلنه راغله موږ به ډېر په شوق ورتلو. نو کابل کې به سیمینار ولو دا انټر کانټینینټل هوټل کې زموږ استوګنه وه په لوی جرګه خیمه کې سیمینار ولو خوشحال صاحب او نور ملګرو دغه سیمینار دایر کړی ولو د فکر کوم چې د کرزي صاحب دوره به وه. نو هغه سیمینار له موږ ډېر په شوق ورتللو. یقینا پخوا دغه افغانستان کم چارواکی راغلی دی واقعی پر ادبی فعالیت باندی تگ و راتگ خاص نست او هغه د کتابو د مجلو د چاپېدو خبرونه هم موږ نه اورو یا په خبر سوي نه یو یا په شاید یې هم نه چاپېږي هم نه چې چاپ شي نو په خبرې شو.
الله دې وکړي چې حالات ښه شي. سګزه صاحب چې دغه راشه درشه بیا شروع شي د دې زیادیبان حل تلار شي دغه ځین استاسو سیمې ته درشي په سیمینارونو کې برخه واخلي لوی مشایرو کې. ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي خو زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی. مننه درنه کوو. کور مو ودان ژوندۍ اوسه ان شاء الله بیا به هم کله رابطه سره کوو او نورې خبرې به بیا ورو د اوس لپاره. نو ډېره مننه درنه کوو عادل سګزی صاحب. کور مو ودان.
مننه. شاد سي.
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې خپرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.